قلمون ستړي مشي د ماسپخین دو بجې شوي د خبري خبرونه ته مو زفر د سیال هرکلی کوم د خبرونه مو تر ډیره د طالبانو یو کلنی کلیز دی اړوند مطالبه ته ځنګړي شوي خو په پیل کې خبرونه د ملګرو ملتونو د جنسیتي مساواتو او د ښځو د پیاوړتیا د چارو ادارې ویلي په افغانستان کې د ښځو او انجونو له وړتیاو هیڅ استفاده نه ده شوې. دغه ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي تر هغې به افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات رانشي تر څو د دې هیواد په ورځني ژوند کې د ښځو پر مساوي ګډون بندیز لرې شوی نه وي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، پر ښځو او انجونو د زده کړې او کار په برخو کې محدودیت تونه لګول شوې دي. ډېرې ښځو لخپلو دندو څخه وستل شوې دي او لشپګم ټولګي پورته انجونې هم له زده کړو محروم شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای روان کال په افغانستان کې له 1 میلیون زیاتو اړمن خلکو سره مرستې کړې دي، خو ډبلیو ایف پی نن په یو ټویټ کې ویلي له دغو مرستو سره سره لوږه نه ده کمه شوې او اوس هم په میلیونونو کسان هر شپه وږي بیده کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د خوراکي مرستو د دوام لپاره 9.5 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې په ژمي کې د 300 میلیونه کسانو لاسنیوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا وفا وایي په تیرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې لاړمنو بزګرو سره د غنمو د اصلاح شوو تخمونو کیمیاوي سرې او تخنیکي روزنې مرستې کړي تر څو د خوړو د نه خوندیتوب د بحران مخه ونیول شي. وفا په یو ټویټ کې ویلي چې غنم د افغانستان اصلي محصولات دي او د هیواد د وګړو د ټولو مصرف شاوخوا 20% جوړوي. نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو او د پخوانی جمهوری نظام د پرزیدو پوره یو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د خپل بریا په ویاړ نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبانو د تیر 2021 کال د اگست په 15مه کابل ونیو، خو واکمنۍ تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه پیژندلې. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو راهیسې په افغانستان کې ډېر خلک له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ شوي چې دغه وضعیت ورځ تر بلې د پرخېدو په حال کې دی. او د نړۍ د 2 هیوادونو له روسیې غوښتي چې خپل وسلوال ځواکونه د اوکراین له ژیروپنیژیا اټومي تاسیسات وباسي. دغه هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې پرون د اروپایي ټولنې په ویب پاڼه خپره شوې ویلي ژیروپنیژیا اټومي تاسیساتو کې د روسیې پوځیانو حضور د اټومي خوندیتابه د ژمنو مخه نیسي. ژیروپنیژیا باندې چې د اروپا په کچه لوی اټومي برېښنا کوټ دی، څو موده وړاندې بمبار هم وشو چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې جدي اندېښنې وپارولې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش ویلي د ژیروپنیژیا تاسیساتو شاوخوا سیمه باید ملکی ساحه اعلان شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالبانو د واکمنۍ د یوې کلنۍ کلیزې په مناسبت د طالبانو لخوا ړنګ شوي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د طالبانو د نورو مسایلو تر څنګ د بشري حقونو څخه په جدي سرغړونې تورن کړي دي. د سیاسي بدلون سره جوخت زیاتره افغان خبریالانو د ځانو کورنۍ امنیت د خوندیتوب لپاره هیواد پریښی. له دې ډلې بهشتي ارغن راته د ژوند کیسه کړې ده.
خپل ملت خپل هیواد ته لاس ورکړی وي تمن ته دغه پخوا په شان باندې نه اوسه مایوس به وي، زړه به بیا نه غواړي چې په پخو ودرېږي، کار ته ادامه ورکړي.
د پخوانی نظام پوځیان وایي طالبانو د دوی لوړتیا او کار نه دی اخیستی.
هیڅ نو استفاده به نه د کړې د تیر نظامیانو د وړتیا او څخه یو نیم مراکز کې باز استادان ساتلې دي.
په تیر یو کال کې د طالبانو کړې ژمنې او د ازادۍ راډیو ځانګړی مستند چې د جمهوریت وروستۍ ورځې انځور کړی دی.
وروستۍ ورځې دی چې پر کابل درې رنګه بیرغ حاکم دی. ښار خپل نسبي ګڼه ګوڼه لري، خو زړونه له ویرې ډک او پر څیرو اضطراب څپې وهي.
کابل ته هم کرا کرا راځي راځي را روان دي.
او د اروزګان اوسیدونکي له بد اقتصادي وضعیت سره ټکوي.
اوارانه مخشتم غاری چې غاری وکړی بیا یو امانو کاته مانه غنې په کار ځه کړم.
نن د زمری اسد د میاشتې سلويشتمه چې د اگست د میاشتې له 15 سره برابر ده. په افغانستان کې د پخوانی جمهوریت نظام د پرزیدو او پر دې هیواد د طالبانو د بیا واکمنېدو یو کلن کلیزه ده. له نن څخه یو کال مخکې په همدې ورځ یعنی د 14 کال د زمری په 23 یا د 2020 کال د اگست په 15 په افغانستان کې لوی بدلون رامنځته شو. په دې ورځ طالبان چې د خپلې پخوانۍ واکمنۍ له نسکورېدو وروسته نږدې 40 کاله له افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د ایستلو او په کابل کې د لویدیځ ملاتړ جمهوري نظام د پرزولو لپاره وسلواله مبارزه یې مخته وړه کابل ته ننوتل. پلازمینې ته د طالبانو له ننوتلو د مخه د پخواني ولسمشر اشرف غني په ګډون د دې نظام ډیرو جګپوړو چارواکو له دې هېواده په خیسپکې کړې وې. دغه بدلون پر مختلفو بڼو د افغانستان د میلیونونو وګړو پر ژوند اغیزه کړې ده. اقتصادي ستونزې تر ډیرو کورنیو پورې رسیدلې، لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې، اقتصادي فعالیتونه تر ډیره کم شوي او په ځینو هغو برخو کې چې نړیوالو د تیرو نږدې 40 کلونو پوځي او ملکي هڅو د لوی لاسترالونو په توګه تل یادوي، لکه د ډیموکراسۍ د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو د زده کړې او په کار برخه کې د بیان او خپلواکو رسنیو او د غونډو او راټولېدو د ازادیو په برخه کې په کور دننه د عامو خلکو او ځینو جریانونو لخوا پر انتقادونو سربېره د پخواني نظام نړیوالو ملاتړو او د بشري حقونو مدافع ډلو هم د انتقاد غږونه اوچت کړي دي. د افغانستان پر نوو واکمنانو بل انتقاد چې ډېر مطرح کېږي هغه د قدرت د انحصار په برخه کې دی او طالبان تورنوي چې د ټولنې د ټولو برخو سم استازولي پکې نشته ده. دا او ځینې نور مسایل نړیوالو د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د شرطونو په توګه وړاندې کړي دي. په افغانستان کې په تیره د بشري حقونو په برخه کې پرمختګونو نړیوالو تل د یوې مهمې بریا په توګه یاد کړي دي. په دې برخه کې یوه بریا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون ایجادول و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو میاشتو کې د ځینو نورو دولتي ادارو تر څنګ هغه هم ړنګ کړ. خو د دې کمیسون پخواني چارواکو چې اکثره یې له هېواده وتلي کله ناکله د همدې کمیسون له ادرسه د طالبانو پر واکمنۍ انتقادونه کوي. په دې ترڅ کې د دې کمیسون نن د طالبانو د واکمنۍ د کلیزې په مناسبت طالبانو د بشري حقونو په نقص، د ملکي وګړو په وژلو، د بیان ازادۍ په محدودولو، د خلکو په اجباري کډوال کېدو او د اقتصادي نظام په پاشل کېدو تورن کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبان وړاند کړی او له افغانستان د باندې فعالیت کوي په خپل کلنی راپور کې چې نن یې خپور کړی لیکلي، تر یو کال کې د طالبانو واکمنۍ په هر برخه کې د افغانانو لپاره دردناک وه. د کمیسیون ویلي طالبانو تر یو کال کې ټول نړیوال بشري قوانین نقض کړي، د مخکینی حکومت نظامیان او چارواکي یې شکنجه کړي، وژلي او له دندو یې شړلي. همدا ډول افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو د هغوی سیاسي، مدني، ټولنیز او بشري حقونه اخیستل شوي او د بیان ازادي محدوده او سانسور زیات شوی دی. طالبانو چې له وړاندې دا کمیسیون ملغا کړی په دې اړه څه نه دي ویلي، مګر وړاندې ویلي د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون راپور درې برخې لري او په کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه لیکل شوي. د 2020 کال د اګست له 15 تر نن په افغانستان کې 1,520 تنه ملکیان وژل شوي او 1,116 تنه ټپیان شوي. دا کمیسیون په افغانستان کې د بیان ازادي محدوده شوي بولي او وایي سانسور زیات شوی او ډېری خبریالان بې دندې شوي دي. راپور زیاتوي د طالبانو په واکمنۍ کې 22 خبریالان نیول شوي، 2 ټپیان شوي او 4 سیمهیز خبریالان شکنجه شوي دي. د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقونو ملغا شوی کمیسیون همدا ډول طالبان د بشري حقونو په نقص تورنوي او وایي واک ته له رسېدو وروسته 2,618 تنه د نړیوالو بشري قوانینو په ضد وژلي او ټپیان کړي. د دې کمیسیون موندنې ښیي چې په دې موده کې 13 تنه چې نه ښځې هم پکې دي د طالبانو لخوا صحرایي محاکمه شوي او 15 تنه نورو چې 11 ښځې او نجونې پکې شاملې دي ځان وژنه کړي. د کمیسیون وایي تر یو کال کې طالبانو 13 تنه چې 4 خبریالان، د مخکینی نظام 19 نظامیان، 21 ملکیان او ځینې نور پکې شامل دي، له نیولو وروسته شکنجه کړي دي او بیر طالبان د آزاد شوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې له افغانستان د باندې فعالیت کوي طالبان د خلکو په اجباري کډوالۍ هم تورن کړي او وایي بیا لا بیلو سیمو کې زرګونه کورنۍ په زور کډه کولو ته مجبوري کړي دي. خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ښځو لپاره د دې ادارې مشري سیما باهوس د طالبانو د یو کلنۍ په مناسبت خبرې وینا کې ویلي، د طالبانو لخوا په افغانستان کې هر ورځ او په پرله پسې توګه د ښځو خصوصا حقونو په نقص سره دوی د خوځو او جنودو وضعیت د خرابېدو شاهدان دي. میرمن بهوس زیاته کړي طالبانو د نابرابرۍ تګلار خپل کړي او په دې سره افغانستان له نورې نړۍ بیال کړی دی. سیما بهوس د افغان جنودو او خوځو پر وړاندې د طالبانو دا ډول تګلار غواښونکي بولي او ترې غوښتي چې هر څه ژر د نجونو ښوونځي پرانیزي، خوځو ته کار او په سیاست کې د ګډون اجازه ورکړي او تر خوا یې له خوځو سره هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لخوا چې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان استازولي کوي، خپلې بیانه کې طالبان په خپلو ژمنو کې په پاتې راتلو او د سختدریزې تګلارې په خپلولو تورن کړي دي. هغه تګلاره چې د دوی له آنده زیان یې د افغانستان راتلونکي او افغانانو ته رسیږي.
سره له دې چې د طالبانو د بیا واکمنېدو سره د بشري حقونو خپلواک کمیسون او ځینې نورې ادارې منحل شوې دي، د دوی د بیا واکمنېدو سره جوخت ځینې خبریالان دې ته اړ شو چې هیواد پرېږدي. په دې برخه کې مو د ټولو نیوز پوښنې ویاندې بهشتي ارغن سره مرکه کړې او هغې راته د خپل ژوند کیسه داسې بیان کړې ده.
د معمول په شان مونږ ځینې ورځې رخصتې درلودې چې په ورځ باندې زه په رخصت وم، په کور کې وم. د ورځې تقریبا لس بجې نه نیمونه تر لس بجو شاوخوا وه. زه بیرون د کور څخه وم ځکه ځینې شیان مو په کار ول، وضعیت هم د کټوټې ډوب په حال کې و. غوښتل مو ځینې شیان واخلو، خریداري وکړو د کور دپاره. ومې لیدل په خپلو سترګو باندې، دغه ورځې شاهده وم څنګه خلک ورخطا ول، څومره په ښار کې ګډوډي وه. ځکه مونږ هیڅ چا هم بیا دوی په راتګ باندې هیڅ هم فکر نه کوم چې ما په خپل دا فکر نه کوم چې وضعیت تر دې حده خراب دی چې طالبان د داخل کور داخل د کابل ته راغلي یا کابل به د سقوط په حال کې. ما هم دا فکر کوم چې دوی د میدان وردګ نه شاید راغلي وي، تازه نفس نور سرتي بزي په میدان وردګ ته. وضعیت ډېر زیات خراب و. زه هغه ورځ د کور نه بیرون وم او په خپله دې شاهده وم چې د کابل څنګه سقوط وکړ.
بهشتې، دغه کاري ورځې په اړه راته ووایي، کله چې تاسو د سقوط په سبا ورځ باندې دفتر ته لاړئ او تاسو هغه لومړی ویانده وایي چې د یو طالب چارواکي سره مو مرکه وکړه، خپله هغه مهال تاسو خپله څه احساس کوو کله چې دوی ملت مبارکي ورکول او تاسو په داسې وضعیت کې وایي چې د دې احتمال ډېر زیات و چې کېدای شي طالبان مېرمنې پرېږدي چې هغوی کار وکړي، دغه مهال هغه احساس کړته وایي؟
تبن ته چې خپل ملت خپل هیواد ته له لاسه ورکړی وي، تبن ته د پخوا په شان باندې نه اوسې، مایوس به وې، زړه به دې لوېدلی وي، زړه به دې بیا نه غواړي چې په پخو ودرېږي، کار ته ادامه ورکړي. خو بیا هم مجبورې د خپل خلکو دپاره، د خپلو میرمنو دپاره باید دا قدم واخلي او باید مخکې ولاړه شي. په غورز کچا مونږه مات شوي وو، هیواد مو له لاسه ورکړی و، پخوانی حکومت نه و، له دې نه مو ډار درلود چې څه به کېږي، میرمنو سره د هغوی حقونه څنګه کېږي، دوی به د میرمنو په اړه باندې څه وایي. تبن وضعیت مې ښه نه و، نا امید وم، خو یو څه یو څه هیله مې دام درلوده چې کېدای شي ګوندې وضعیت بیا تغییر وکړي، ګوندې دوی میرمنو ته څه ونه وایي، ګوندې دا زه چې راغلی یم کار کوم د دې لامل شي چې راتلونکي کې دوی ښځینو ته څه ونه وایي او دوی ته اجازه ورکړي چې کار وکړي.
بهشتي، کدا راته وایي چې اوس مهال چیرته یاست، ژوند چارې مو څنګه پر مخ ځي، کله چې له وطن نه راوت یاست څنګه دلته ژوند کې څه مثبت تغییرات راغلي کنه؟
زه تر اوسه هم پر دویم هیواد کې یم، الله مې هم کرونا روان دي، پلوانیا کې یم، همدلته په مختلفو برخو کې مصروفه یم. که څه هم خبریالي کنه کوم، خو په یو نحو غواړم خپلو خلکو ته چې دلته راسره دي ورته ګټه ورسوم، له دوی سره واوسېږم، له دوی نه یې واورم او خپل دردونه یو ځای سره شریک کړم.
بهشته جانې، که په لنډو کې راته ووایي، دا چې له خپل مسلک لرې شوې په دې موده کې څه احساس کوئ، او یا د دې امکانات به درته برابر شي چې تاسو بیرته خپل مسلک ته راشئ او په دې برخه کې کار وکړئ؟
تبن ما ژورنالیزم ویلی دی، له ژورنالیزم نه فارغه یم، بیا مې په ژورنالیزم کې کار کړی دی او دا زما د ډېر وړکتوب نه هیله وه چې یو ورځ د خبریال واوسم، د سکرین پر مخ د کار وکړم، د خپلو خلکو سره د اړیکه ولرم او د ده دپاره کوم خندون چې زما په مخ کې کومې ستونزې چې زما په مخ کې وي زه تر څنګه تیر شوم او څنګه پکې راووتم ټولنې ته. زما په کورنۍ کې زه لومړی ښځینه یم چې په دفتر کې کار کوم، بیا غوښتل چې په یو تلویزیون باندې کار کوي ته باندې پر وړاندې باندې ډېر زیات خندونه. خپل قلم لرو، خپل لیکنه لرو، لیکو خپل دردونه پکې وایو. زه د ژورنالیزم یا خپل مسلک نه لری شوی یم، درد لرم. دا به وګورو د راتلونکي دپاره چې زه بیا کولی شم پر سکرین راشم او کار وکړم که نه، دا به وخت ته پرېږدو.
د ټلو نیوز پخوانی بیان د بهشتار غند و چې د خپل ژوند کیسه یې راته کوله.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګول نن د شنبه کال پوره شو. طالبانو پر افغانستان د ولکې د ټینګول سره د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه اړنګ کړل او وی ویل چې په خپل لوکي کې به دوی ته ځای نه ورکوي. زموږ همکار له پخواني پوځي جنرال عبدالرؤف روزګانی د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې طالبان د پخوانیو پوځیانو له تجربې استفادې ته حاضر شوي او که نه.
طالبان دا یو کال پرسو دوی صرف د پنامه یو نیم کې چیرې د کمپیوټر او د اداري بخش د پاره ساتلې، ځکه دوی مسلکي خلک نه لري نو هیڅ نو استفاده دوی نه ده کړې د چیر نظامیانو د وړتیاو څخه. یو نیم مراکزو کې بعضې استادان ساتلې دي او نور سیستم په کوم شکل چې مخکې تللی په هغه شکل مخته نه ځي، تقریبا د رکود سره مخ دی دغه مده کې.
بل ورزګانی صاحب، که سړی په مجموع کې د وضعیت ته کتنه وکړي، په افغانستان کې د نظامونو له بدلون سره یا د دغسې لویو تغیراتو سره ولې همیشه د افغانستان ملي پوځ ړنګیږي او د پولیسو تشکیلاتو ته زیان رسیږي؟ حال دا چې یا تا په وروسته پاتو افریقایي هیوادونو کې هم دغسې لوی تحولات راځي خو دغه تشکیلات په خپل حال پاته وي، په افغانستان کې ولې کیسه سرچپه ده؟
د څلور کاله کېږي چې د غرب د اهدافو او د پاکستان د مداخلې ښکار یو. متاسفانه دغه زموږ ګرچې افغانانو په ډېر مقدس هدف باندې دوی جهاد پیل کړي، ولې دغه جهاد د ابتدا سه داسې پروژه وه که تاسې د بل کلینټن او مثلا پرویز مشرف و د بېنظیر د دوی مصاحبې وګورئ، تاسې د دې جګړې یا د دې جهاد په پروژه یوالې باندې پوهېږي. متاسفانه دغه کم جنگ چې پر مشتمل شوی دی، د دې جنګو پاکستان په لاس کې و، د دوی سوق اداره و، د دوی اهداف پلی شوي دي. نو پاکستان همیشه دا غوښتي دي چې د دوی اهداف دا و چې زموږ اردو له منځه یوسي، زموږ مسله قوا را ونړي، زموږ نظامونه را ونړي، زموږ ملي ګټې را زیانمنې کړي. چې دغه دوه درې مرحلې چې اول ځل مجاهدین راله، بیا چې کله مجاهدینو غوښتل چې دوی نظام جوړ کړي هغه هم پرې نه شول، او بیا چې مثلا طالبان په بل دور راله هم دوی دلته په پخوانی جمهور رئیس ډاکټر صاحب نجیب الله په شهید کړي. دا ټول برنامه د ایس آی او جنرال احمد ګل خپل راغلی و، هغه برنامه تاسو تعقیب کړي دي، اورېدلې مو دي د خپل امریکایي ژورنالیستانو او د هغو د استخباراتو څخه دا خبرې لیک شوي دي. د دې ځل هم کله طالبان راله دغه د دوهې برنامه چې څنګه مخ ته ولاړه، په دې کې چې رښتیا شي ډېر پورته لاس خپله ایسای درلودې او د امریکا او طالب ترمنځ وساتت اصلا ایسای وکړي، نو ایسای هیڅکله نه غواړي چې موږ دلته یو په پښو ولاړ افغانستان دلته موجود دی. هغه د دوی منظمه یا مدونه ستراتیژي ده چې دلته باید یو ضعیف افغانستان پښو ولاړ افغانستان یې نه دی په کار، دلته مسله قوا په څنګه چې دوی خارج نه خوري یا ویره جین لري په هغه شکل دوی نه غواړي. نو دوی د دوه ځله زموږ منظمه مسله قوا کله د طالب په مټو کله د مجاهدینو په مټو را له منځه یوړله.
عبدالروف روزګانی و چې د پخوانی پوځیانو پر ستونزې خبرې کولې. اوس به هم ورشو روزګان ته. د روزګان اوسیدونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي اقتصاد د پخوا په پرتله یې 90% ضعیفه شوی او کورونو کې دومره څه نه لري چې وی خوري. د دغې ولایت اوسیدونکي وایي د کار نشتوالی، د توکو لوړ قیمتونه، وروستي سیلابونه او وچکالۍ هغه څه دي چې د دوی پر ژوندې زیاتې اغیزې کړي دي. یاد خلک پر افغانستان له واکمنو څخه غوښتنه کوي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. نور حال په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د کاري بوختیا نشتوالی او د خوراکي توکو لوړو نرخونو اندېښمن کړي دي او په سخت غربت کې ژوند کوي. امینه سعدیا او رحمت الله چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته د خپل ستړي ژوند په اړه داسې وویل.
اته ورځې نه ورځې کېږي، بیا ورنه مخشتم غاړې چې غاړې وکړلې. بیا هغه یو امان او کاته مانه غنه یې په کار زه راکړه، ملاله ته یې په کار زه راکړه، زه به دی وپالم لکه ماته چې تا مات راکړي.
د کور کوچنۍ پر درژالې نو د دې ژوند خو مرګ ښه دي. په خدای دې دې ته مجبوره کړې یم وروره چې چنج خپل ځان خپل یعنې مړ کړم.
دغه مې د کور مشهدې څلور ماشومان په خونه کې بنجان کړم، زه ځینې وغځم. د دې ماشوم پاته دې به داسې ګرمۍ ته توغنه ناستو چې وخوري او وڅښم.
د دغه ولایت اوسیدونکي پر افغانستان له واکمنو طالبانو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو غواړي چې د بېوزلۍ او وزګارۍ د کچې د راټیټولو په پار دي په هیواد کې د روان بشري ناورین مخه ونیسي. د ترینکوټ ښار درې اوسیدونکو الاده د سامیا او داد محمد د ازادي راډیو ته داسې وویل.
زه څوک نش کوم، زه نه مټوګاټ غلا نه کوم، بل غلا نه کوم، او چې زه مجبور شوم ستا په جو کې لس روپۍ زه نه درپېدم.
چې وسله کله را مړه کړه هغه مایي به ما پر اوبو باندې ډوډۍ باندې څه نه ولیدې، پر زبل پر سړه پر سامان څه نه ولیدې. بالا دا ژوند نه دی.
څه چې غربت کې ژوند کوي، بیچارهګان چې داسې بیکاري ده چې نه په زرنج روپۍ برابرول کېږي نه په روزانه. زه څو د څو کسه پنځوس کسه به یو یو توا د پنځوس روپۍ روزانه لري.
بلخوا بیا پر اورزګان واکمن هم د غستون زمني خوای چې په دغه ولایت کې به د قانونو په استخراج سره خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. د اورزګان ولایت مرسیال ولی حکمت الله مزمل ازادي راډیو ته وویل.
ولی صاحب د امیرالمومنین سیف صاحب سره لیدلې و او هغه په دې معدن باندې خبره سره کړې. معدن کې تقریبا چې د زموږ د ملت معدن استخراج دي اجازه دي وسی په هغه کې د ملت د ډیر څه نن په کار کې راځي.
د اورزګان ولایت مرسیال والی د غراز زیاتوی چې اوس مهاله د ولایت یو شمیر ولسوالۍ ته لسګونه ټنه غنم لیږلي چې هلته به خلکو ته د کار په مقابل کې ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وقت د طالبانو لرسیدو وروسته د ډلې د سرتاسري امنیت، اقتصادي خپلواکۍ، بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو حقوقو ته د احترام او د ټولنیز ثبات د راوستلو لپاره پرلپسې ژمنې کړې دي. خو ښکاري چې په دې څلورو برخو کې د افغانستان د اوسنۍ واکمنو د ژمنو عملي کېدل تر پښتنو او نیمو کلاندې دي. د امید زهرمل په دې راپور کې په دې اړه د منتقدینو دلایل او د طالبانو ژمنې او ځوابونه راخیستل شوي دي.
کوم امنیت چې اوس راغلی د تیرو څلوېښتو کلونو کې مثال نه لري. افغانستان
د طالبانو تر ټولو مهمه ژمنه او دعوه همدا ده په افغانستان کې د سرتاسري امنیت راوستل. خو د 2021 کال د اګست له شپږویشتمې تر ننه کندوز، کندهار، ننګرهار، بلخ، هرات او د افغانستان یو شمېر نور ولایتونه د داعش ډلې د خونړیو ځانمرګو بریدونو شاهد وو. د بیلګې په توګه د 2021 کال اګست په شپږویشتمه د کابل په هوایي ډګر برید شي پکې یو سل اویا تنه ووژل شول او یو سل پنځوس نور ټپیان شول. د اکتوبر په درېیمه د کابل په عیدګاه کې د طالبانو د حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې په مراسمو ځانمرګې برید شي، اته تنه پکې ووژل شول او پنځوس نور ټپیان شول. د اکتوبر په پنځلسمه د کندوز په سید آباد جومات ځانمرګې برید شي پکې پنځوس تنه ووژل شول او نږدې سل نور ټپیان شول. د نوومبر په دویمه په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون وسلوال برید شي پکې پنځویشت تنه ووژل شول او لسګونه نور پیان شول. که څه هم طالبانو لومړیو کې داوه کوله چې لای واکمنی نوی ده وروسته به هر څه سم شي، خو د داعش د بریدونو لړۍ تر 2022 کال هم ورسید او په مزار شریف، کندوز او کابل کې په جوماتونو، خانقاه او ښوونیزو مرکزونو او ښوونځیو بریدونه د یادونې دي چې په دې بریدونو کې هم لسګونه کسان ټپیان او ووژل شول. تر دې چې داعش د طالبانو لخوا د دیني عالمانو په نوم رابلل شوې غونډه هم په نښه کړه. که څه هم د دې غونډې لپاره طالبانو په لویه کچه امنیتي تدابیر نیولي وو، خو بیا هم داعش وسوالو ډېر نږدې ځان ور رسولی وو. د پیښو ته په کتو د امنیتي مسایلو کارپو بشیر صافی وای د طالبانو واکمنی په امنیتي برخه کې لولویو ننګونو سره مخ ده.
منګورو د داعش فعالیتونه دي، د نور ډلې دي چې د طالبانو پر ضد بسواره مبارزه کوي. همدارنګه د تیرو څو وختونو راهیسې د سلفي علماو پر ضد چې کوم هدفي وجنې دي، دا هم که طالبان نه کوي داعش تر اوسه پړه په غاړه نه ده اخیستلې.
خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له دې ټولو خبرو سره سره بیا هم ټینګار کوي چې ټول افغانستان کې سرتاسري امنیت دی.
ټول افغانان آرام ساغ دی، که ښار دی که اطراف دی که کلی دی که ولسوالۍ دی، په آرام کې ژوند کوي.
د جمهوري نظام پر مهال هم داعش وسله والې ډلې وخت په وخت بریدونه کول، خو امنیتي وضعیت ځکه ښه نه و چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ټوپک پوګه کړی و، او تر خوا یې په افغانستان کې د ډېرو ځانمرګو وسله والو بریدونو چاودنو او هدفي وژنو مسؤلیت هم دوی مانه. خو اوس له داعش پرته د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادۍ تحریک په نوم دوو ډلو هم ټوپک پورته کړی او د جګړې سنګرونه یې ګرم ساتلي. د دې ترڅنګ د طالبانو لخوا عمومي بخنه هم تر پوښتنې لاندې ده. د چنګاښ په 9 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په خپل راپور کې ولیکل، د 2020 کال د اګست له نیمایي څخه بیا د 2022 کال د جون تر 15 په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د مخکني حکومت 168 امنیتي سرتیري او حکومتي چارواکي وژل شوي او 103 اویا نور نیول شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان هم د لندې په 9 یو راپور کې ولیکل، طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر 100 زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا په جبري توګه تری تم کړي دي. د بیان ازادي محدودیت، د خبریالانو نیول او زندانی کول او تر خوا اطلاعاتو ته کم لاسرسي هغه څه دي چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د طالبانو واکمني تر پوښتنې لاندې راوستي. اقتصادی وضعیت
افغانستان کې اقتصاد بیخي خراب ده، بیکاری بیخي زیات ده، او ډیر خلک د
سفی اولاد هرات اوسیدونکو لري او ورته د طالبانو له رسیدو سره د خلکو روان بد وضعیت بیانوي. په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورین پاړه په نړیواله کچه هم اندېښنې مطرح دي. تر دې چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین پاړه خبرداري ورکړي، د چنګاښ په 9 د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یو راپور کې ولیکل، خراب اقتصادي وضعیت د افغانانو په ژوند بد اغېز کړی او همدا اوس د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي له لویې بشري ناورین سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان ویلي و 22 میلیونه افغانان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي او تر خوا یې 1.5 میلیونه خوارځواکۍ ځپلي چې له دې شمېر یې 3 میلیونه ماشومان دي. له خراب اقتصادي وضعیت سره سره په افغانستان کې د خوړو او سون توکو بیې هم پورته تللي او د سر صلیب د نړیوال کمیټې د راپور پر بنسټ د 2020 کال د جولای رئیس په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې له 55 تر 150 لوړې شوې دي. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي د طالبانو له راتګ سره سم بیروزګاري زیاته او خلک له مالي پلوه ډیر وځپل شول.
طالبان ونتوانېدل چې یو واحد کس په خپل ټول تحریک کې، په خپل ټول اوسنی دولت کې رامخته کړي او هغه د اقتصاد یا نورو تخنیکي مسایلو په هکله یو پیراګراف خبرې وکړي. حکومت دولتداري دا د خوبونو په ناستو په لویو لویو خبرو یا په کاپي سوي خبرو باندې نه کېږي.
خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي دوی د اقتصادي خوځښت لپاره په زیربنایي کارونو کار کوي.
اساسی کار مثلا طلوع پروژو باندې کار.
خو طالبانو د ټاپي او کاسازر پروژو په برخه کې له ترکمنستان او تاجکستان سره د غونډو او د قانون د استخراج پرته د افغانستان د اقتصادي خوځښت لپاره کوم بنسټیز کار نه دی کړی. هغه پروژې چې د جمهوري نظام پر مهال له 80% زیاتې تخنیکي او لوجستیکي کارونه بشپړ شوي وو. د دې ترڅنګ طالبانو د مخکنی جمهوري نظام اداري سیستم کاپي کړی او له اقتصادي غونډو نیولې تر اداري جوړښتونو ټولې چارې هماغه ډول مخکې وړي. ټولنیز ثبات طالبان پر دې هم تورن دي چې تر اوسه د قومي جوړښت پر بنسټ په خپلو ادارو کې نورو قومونو او ښځو ته ونډه نه ده ورکړې. د طالبانو په اوسنۍ اداره کې یوازې یو تاجک وزیر شته چې هغه هم د طالبانو پلوی ګڼل کیږي. همدا ډول پر طالبانو نیوکه ده چې تخنیکي او مسلکي ادارې خپلو پلویانو ته سپارلې چې یوازې مولایان دي. طالبانو د ډېری وزارتونو د مسلکي او تخنیکي معینانو په ګډون په اکثریت ولایتونو کې د روغتیا، مخابراتو، ښار جوړونې، کلیو پراختیا، مستوفیت او نورو مسلکي ریاستونو ته هم مولایان معرفي کړي او د مخکنی جمهوری نظام مسلکی معینانه او رئیسانی ګوخه کړي.
اوس هم ستاسو پیغامونه
دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ وه او اصلا ما هیڅ فکر هم نه کاوه چې داسې یو ورځ به راتلونکې وي او بیرته به طالبان بیرته دا واک ترلاسه کوي او نظام بړنګي. موږ هر څه خپل ټولې شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې. زه خپله شخصا یو کال کېږي چې بېکاره یم، خپله وظیفه مې له لاسه ورکړه. همداسې اکثریت خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې، بنسټونه مو ونړېدل، ټول هر څه مو له لاسه ورکړل. نو دې ورځې ته د یوې تورې ورځې په نامه موږ نوم ورکولی شو.
د اگست 15 د افغانستان او افغانانو لپاره د یو ستر تاریخي بدلون ورځ ده. په همدغه نیټه د افغانستان مخکنیو واکمنانو د نړیوال ملاتړ له لاسه ورکولو وروسته د پرمختګ شل کلن مزل ته د پای ټکی کیښود او د دغه هیواد ولس یې له یو دنیا ارمانونو سره پر ځای پرېښود. دوی لا هم له دغې ورځې ناوړه خاطرې لري. په افغانستان کې د جمهوریت سقوط او طالبانو بیا واکمنېدو له امله په هیواد کې د پرمختګ څرخ له حرکته پاتې شو. سلګونه زره افغانان کډوالۍ ته ورسول.
تېر کال همدا وخت جمهوریت نظام سقوط شو او تر ډېره پورې د افغانانو اندېښنې په همدې باندې وې چې د ښځو حقوق همدارنګه ملي سرود او ملي بیرغ او تر ډېره پورې د دې پر وړاندې به طالب نظام څه دریس غوره کوي. ځینې شیان محو سول او د اکثر افغانانو اندېښنې په همدې باندې وې. خو د دې تر څنګ امنیت راغی، جګړه ختمه شوه او هغه کسان چې پخوا خپل کلي ته او کور ته تللی نه سول اوس آزادانه ګرځېدای شي.
د کابل په وخت 4:30 بجې شوې. د خبرونې په دویمه برخه کې د ازادي رادیو ځانګړی مستند چې د جمهوریت د سقوط په وروستۍ ورځو راڅرخي درته لرو، خو لغې وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو د جنسیتي مساوات او د ښځو د پیاوړتیا د چارو ادارې ویلي په افغانستان کې د ښځو او انجونو لوړتیا هیڅ استفاده نه ده شوې. دغه ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي تر هغه به افغانستان تلپاتې سولې او ثبات ته ورسیږي تر څو د دې هیواد په ورځني ژوند کې د ښځو پر مساوي ګډون بندیز نه ویل راي شوی. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه لګول شوي دي. ډېری ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي او لشپږم ټولګي پورته نجونې هم له زده کړو محرومې شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي روان کال په افغانستان کې لیوش میلیونو زیاتو اړمنو خلکو سره مرستې کړې دي. خو WFP په یو ټویټ کې ویلي چې له دغه مرستو سره سره لوږه نه ده کمه شوې او اوس هم په میلیونونو کسان هر شپه وږي ویده کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د خوراکي مرستو د دوام لپاره 6.9 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا ده چې په ژمي کې د 3 میلیونو کسانو لاسنیوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای واي په تیرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې لاړمنو بزګرو سره د غنمو د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرې او تخنیکي روزنې مرستې کړي تر څو د خوړو د نه خوندیتوب د بحران مخه ونیول شي. اف ای پی یو ټویټ کې ویلي چې غنم د افغانستان اصلي محصولات یا او د دې هیواد د وګړو د ټول مصرف شاوخوا 80% جوړوي. نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخوانی جمهوری نظام د پرزیدو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د خپل بریا په ویاړ نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبانو د تیر 2021 کال د اگست په 15مه کابل ونیو، خو واکمنې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه پیژندلې. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې ډېر خلک له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ شوي چې دغه وضعیت ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دی. او د نړۍ 2 څلوېښتو هیوادونو له روسیې غوښتي چې خپل وسلوال ځواکونه د اوکراین له ژیروپریژیا اټومي تاسیسات وباسي. دغه هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون د اروپایي ټولنې پر وېبپاڼه خپره شوې ویلي ژیروپریژیا اټومي تاسیساتو کې د روسیې پوځیانو حضور د اټومي خوندیتاب د ژمنو مخه نیسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش ویلي د ژیروپریژیا تاسیساتو شاوخوا سیمه باید ملکي ساحه اعلان شي.
ورسته یو رزیدي چې پر کابل درې رنګه پیراغ حاکم دي. خار خپل نسبی ګڼه لري، کوزړونه له ویرې ډکاو پر سیرو استراب سپی وي.
کابل تمام کرا کرا راځي راځي را روان دي. موږ هم په ډار کې یو، تشویش کې یو، او امکان لري سي راسي او داسې ولایتونه رات برات سے سقوط کوي بے صورت موږ هم نه پیګو.
رسنۍ پر لپسې د کلیو لویو خارونو او بل اخره د ولایتونو د سقوط خبرونه خبروي.
ان شاء الله واپس پاس میګرم.
خپلوړ پوری امنیتی چارواکي لا هم غواړي وخی چی هر څه په کابو کړي.
وزارت دفاع و داخله و امنیت ملی کار میکنن که وضعیت مهار کنه و اوساحاتی که از دست دادن و یک تعداد ولسوالی ها که تعمیرایشان طالبا گرفتن، ما نمیتونیم که او را بگوییم که اونجا طالب حاکمیت داره، چون اونا ادعای ازیر میکنن که حاکمیت نی تعمیرا را گرفته باشه، اونا را پس بگیریم و حاکمیت را پس احیا کنیم.
په ځینو ولایتونو کې بیا توده جګړه روانه ده او د طالبانو پرمختګ دوام لري. زرګونه کسان له لویو ښارونو او د ولایتونو له مرکزونو څخه کډه کیږي.
طالبان په کلو باندې رال دغه شان ته د جنگ او دغه شروع کو. زما یو وړه ماشوم لور او وکاله نه غتلې و د ساراته وتی و هغه په غډه زو دغه کې موږ نه د قشان پاتې شوې سپاتې وسپورې نه لګي نه ماشوم بمړی ژوندې به یې سپاتې نه لګي وسپورې.
لسکو نظر کسان په دې هیله چې کابل به سقوط ونه کړي پلازمین ته یې مخه کړ.
جای ما را طالب گرفت، طالب اینم تو ما را آورا و در بدر کرد، خاک بسر کرد، اینم رقم کرد. ما خواهیم نقد زیر جنگ ماندیم، در زیر زد خورد ماندیم، ما را همه جای در داد دیگه کرد. اینم بانس یک سر خواه گرفته بر آمدیم، اینم یک تگریگه که اینم یک تا بایک گرفته آمدیم دیگه چیز خانه آورد.
دا جګړې لومړی کرخو ته د اکمالاتو او پوځي مهماتو له نرسیدو شکایتونه په زیاتېدو دي. په ځینو سیمو کې د طالبانو ضد ځواکونه له جګړې لاس اخلي. پخوانیو جهادي مشرانو چې ځینو یې کلونه وسله نه ده پوګه کړې او د جګړې لومړۍ کرخې ته نه دي تللي، د طالب ځواکونو په وړاندې د جګړې اعلان وکړ.
صدها نفر مسلر دیدیم و دیروز تا اکنون هزارها نفر جمع شد. اکنون هم به شما اطمینان بدیم که به زودی تا شام ما و جبهات میریم و بیاری خداوند وضعیت تغییر میدیم.
اسارت را نمیخوایم مگر اینی که زخمی شیم فایر نداریم ما را بگیرن و یا مرنیم و مطلق خلاص شد و ما را دزگیر بکنن، در غیر و در دستم سلا باشه و زنده باشیم و افراد ما در کنار ما بوده باشه، هیچ قدرتی نیست که ما را زنده بگیره. شهادت افتخار ماست. ما نمیخواییم که پیش کامالی تو به شما ایستاد شیم در عالم اسارت باید با گردن پد حرفی بزنیم. ما میخواییم با افتخار و سر بلند زندگی بکنیم، با نوم افتخار کشته شیم به سرزمین.
لا بلې خوا، د 2000 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهی د هوکړې لګ تر لګا یو ماده پر ځای ده او له افغانستان څخه د ناټو د پوځیانو وتل پیل شوی دی. په اصل کې له افغانستان څخه د ناټو د وروستي سرتیري وتلو ته ورځې پاتې دي او طالبان بیا ځلي واک ته د رسیدو لپاره شیبې شمیري. د جګړې په ډګر کې د افغانستان جمهوری دولت پر لپسې سیمې له لاسه ورکوي او هغه څه چې ولسی پاڅونونه بلل کېدل یو په بل پسې نړیږي. که څه هم د ډیرو ولسوالیو پراخې سیمې او یو شمیر ښارونه د طالبانو په واک کې وو، خو د مهمو ولایتونو د مرکزونو سقوط د اګست له شپږمې پیل شو. د اګست په شپږمه د طالبانو سپین بیرغ د نیمروز په مرکز زرنج کې پورته شو. یوه ورځ وروسته د اګست په اومه په شمال کې د جوزجان ولایت مرکز شبرغان د طالبانو لاس ته ولوېد. د اګست په اتمه طالبانو د دری ولایتونو سرپل، کندوز او تخار په مرکزونو کې خپل بیرغونه پورته کړل. د سمنګان مرکز د ایبک ښار د اګست په نهمه طالبانو ونیو. د بغلان ولایت چې په ځینو برخو کې مخکې طالبان واکمن وو، د اګست په لسمه یې پر مرکز هم طالبان واکمن شول. د بدخشان زیاتې ولسوالۍ له میاشتو راهیسې د طالبانو په کنټرول کې دي، خو د اګست په یولسمه د طالبانو سپین بیرغ د دې ولایت پر مرکز فیض آباد ښار پورته شو. د اګست په 12مه طالبانو هم په غور او هم په غزنی کې د واکمنېدو اعلان وکړ. په جنوب او لویدیځ کې د مهمو ولایتونو مرکزونه کندهار، لشکرګاه او هرات ښارونه د اګست په 14مه د طالبانو لاس ته ولوېدل. د کابل سقوط ته یوازې ورځ پاتې وه چې د طالبانو سپین بیرغ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف، د لوګر ولایت په مرکز پل علام او د فاریاب په مرکز میمنی هم پورته شو. په ختیځ کې د پروت ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار هم د اګست میاشتې په 15مه د دولتي ځواکونو له مقاومت پرته د طالبانو لاس ته ولوېد. د افغانستان پلازمینه کابل اوس له درې لورو څخه د سپینو بیرغونو په محاصره کې و.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا آزادی رادیو ده. نن یک شنبه د 1403 هجری لمریز کال د زمریده میاشتې 13مه او د 2021 میلادي کال د اګست 15مه ده. پرون مزار شریف او نن جلال آباد دوه مهم ښارونه د طالبانو لخوا نیول شوي.
کابل د اګست 15مه په سهار د ولایتونو پرلپسې سقوط په ځانګړې توګه د ننګرهار هغه په خار کې انګازې خپرې کړې او خلک ورختا دي. که څه هم یوه ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غني په دې وینا کې هڅه وکړه چې د کابل استوګن آرامۍ ته راوبولي.
در حالی که می دانم که از حال و آینده ایتان نگران استید، برای تان اطمینان می دهم که به عنوان رئیس جمهورتان تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی، خشونت و آوارگی مردمم جلوگیری کنم. مشورت های گسترده را در داخل دولت با بزرگان و رهبران سیاسی، نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان و همکاران بین‌المللی مان آغاز کردم. مشوره ها در این رابطه به سرعت جریان دارد و نتایج آن به زودی با شما هموطنان عزیزم شریک خواهد شد.
پر دې سربیره یوې ډلې د کابل هوایی ډګر لار نیولې څو هیواد خوشی کړي. یوه بله ډله بیا د خصوصي بانکونو په دروازو کې ولاړ دي او خپلې پیسې غواړي. په سیاسي کړیو کې لا هم د هیلې سترګې دوهې ته دي. روایت دا دی پریکړه شوې وه چې طالبان به کابل ته ننوځي او په قطر کې د یو سیاسي جوړجاړي پر بنسټ براتلونکی حکومت جوړیږي.
موافقه شد که یک هیئت عالی رتبه از طرف افغانستان، حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور سابق آقای کرزی، دکتر عبدالله بیاین به دوحه که در روز 14 و 15 آگست سال گذشته روش موافقه شده بود که بیاین به دوحه و سر یک حکومت که در او عناصر دو طرف جا داشته باشند و یک انتقال از این حکومت او وقت حکومت دکتر اشرف غنی به حکومت نو در مقابل یک تعداد زیاد مردم محترم افغانستان به شمول ممکن جامعه ملی انتقال صورت بگیره.
مونگ پا آغا و رز بنده ده دی امادگی در لودله چه لار شدو هیتا زخپلا ده ده حیات برخوم رئیس جمهور ما تا یو ده نور و دوستانو چه رسره و چه تلل با وزیفه رس پارلی و چه باید ده طالبانو سر مذاکره و کو ترچو یو سلامت امیزه او داسی یو پروسه ده انتقال ده پاروارو پا پکاروا چه و چه پاگی که ده افغانستان او د افغانستان د ولس ګټ خوندي وي.
طالبان د کابل په دروازو کې ولاړ دي. په خار کې ورختای تر پوخا زیاته شوه. په ولایتونو کې هغه څه چې ولسی پاتسونونه بلل کېدل خواره واره شوي. د دې پاتسونونو مشان چې د مقاومت سینې ډبولي یا له افغانستان څخه وتلي او یا هم د طالبانو لاسته ورکلي. د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس په چټکۍ نړۍ خلوړ پوړي پوځي او امنیتي چارواکي په ټولنیزو شبکو کې څرګندېږي او هڅه کوي چې په کابل کې د رامنځته شوې ګډوډۍ مخه ونیسي.
دیروز رئیس صاحب جمهور افغانستان یک مجلسی را از بزرگای افغانستان داشت. در اون مجلس همه صلاحیت ها را به اونا واگذار کرد تا یک هیئت که قرار از فردا برند به دوحه در روز روی مسئله افغانستان به یک توافق برسند.
دخار مسئولیت تضمین ده به خار حمله نکیگی و لوی خار کابل توافق داده چه ده با پا مسلمت همیزه توگه دیو بری داری تر مشرای لاندې به ان شاء الله دا قدرت انتقالي نور د ښار امن زموږ مسولیت ته په ټول قوت به ساتو.
ټول ارګ څخه دا یو خبر دا اوریدو پته مدي خو نه ولسمشر غني کوم احوال شته او نه هم له لومړي مرسیال امر الله صالح چی د طالبانو سرسخت مخالف وو. بالاخره دا ملي پخلاینې د شورا د رئیس د فیسبوک لپاڼې دا پیغام خپور شو. په دې اړه یې ټولو ناباوریو ته د پای ټکی کېښود.
وایي چې رئیس جمهور پیشین افغانستان
افغانستان ترک کرد و کشور و ملت در طور اقالت قرار داد، خداوند امراش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم قضاوت خود خواد کردن. بازم صبر و سلمندی برتان استدعا دارم، توفیق برتان استدعا دارم و خداوند کمکتان کنه، یاریتان کنه که این شب و روز سخت انشالله سپری شوه و یک راهی برای مردم افغانستان و برای زندگی سلامیز مردم افغانستان پیدا شد.
ولسمشر غنی لافغانستان څخه وطن دا طالبان زواکونه خار ته نوتی وو او د کابل په خار کې د خورو ورو دزو غګونه وریدل کېدل. څو ساعت وروسته د الجزیره خبری شبکې څخه دا تصویرونه خبر شول او پر کابل په بشپړه توګه د طالبانو په بیا ځلی واکمنۍ د تایید مهر ولګاوه.
رئیس جمهور ولاړ په دوه هلیکوپټرو کې له هیواد نه بهر او کرزی صاحب له ما سره تماسونه دی غوله دفتر نه سي ارګ ما پرې دی خدا نه خواسته دلته ځین خلک دی طالب نامو داخل نسی او چور نسی غارت نسی خوشبخته نسی داسې کارونه سو بعد د تماسونه له مولوی صاحب سره زرالم له دې سره یو ځای او فعلا موږ د ګلخانه په مانی کې یو ستا سیوینه دی ته ارکلای وایم او مبارکي هم ورته وایم.
هغه پوښتنه چې یو کال وروسته اوس هم پرې بحثونه کېږي دا ده چې ولې ولسمشر غني له افغانستان څخه ووت او ولې واک په سوله ییز ډول طالبانو ته ونه سپاره. دې پوښتنې ته بېلابېل ځوابونه ویل شوي، خو هغه ځواب چې خپله ولسمشر غني پر خپله فیسبوک پاڼه د اګست پر 13 خپور کړ دا
که پاتې وای د افغانستان جمهور رئیس به یو وار بیا د افغانانو د سترګو په وړاندې په دار زړول شوی وای او یو لویه شرناکه تاریخ فاجعه به بیا تکرار شوی وای. دست مالو ده زده عزتمن مرگ نه نداریکم او نوی دار سویم، اما د افغانستان به عزتی د ما د منلو ور نوه او نده. نو زه مجبورم له افغانستانه وویستل شوم تر څو د خونریزۍ او د کابل د ویجاړېدو مخنیوی وشي او هم د افغانستان د تاریخي دښمن لخوا یوه لویه فاجعه چې د افغانستان یو ځای په حقارت ځوړندېدلو مخنیوی وشي.
میاشتې وروسته د افغانستان د ملي امنیت پوخانی سلاحکار حمدالله محب چې اشرف غني ته یو ډېر نږدې کس و او له غني سره یو ځای له افغانستان نه ووت، ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ورته ځواب وړاندې کړ.
تبدیلېدلو داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته او تاریخ ته په کتلو سره او هغه تجارب چې نور دوستانو د نورو سقوطونو را سره شریک کړي وو مونږ لوستلي وو، تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی او داسې خطرات به مخې ته کړي چې د افغانستان دپاره به نور هم دردورد اوسېږي. نو ډېر په آخري لحظه کې د دې تصمیم ونیول شو چې رئیس جمهور هم باید مملکت ته ووځي.
خو زلمی خلیلزاد چې هغه وخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی و تازه ای ازادۍ راډیو ته وویل
ای که چرا داکتر اشرف غنی رفت به جایی که او موافقه را عملی بکنه هیئت بیاید، ای یک سوال است که متوجه از اوناست. باز هم میگن که ممکن احساس خطر داشته برای خود، اگر داشت چرا تقاضای کمک نکرد؟ یک سوال است که میشد که اگر تقاضای کمک میکرد روی از او فکر میشد. سوال حتی پیشتر از او ای است که چرا قوا تیتو پرک شد؟ چرا جنگ نکردن؟
د طالبانو روایت بیا ده چې د دوی وسلوال په کابل کې درامنسته شوی امنیتی تشی د ډکول لپاره کابل ته ننوتل.
24 اسد بود، از صبح ما آگاه شدیم، صبح یک اعلامیه را هم پخش کردیم که ورخطایی ایجاد نشه در صفوف نظامی دشمن و یک ثبات باشه، ولی بعد از نصف روز ما آگاه شدیم که در شهر کابل چور و غارت و ایگپا آغاز شده و همچنان زندان ها از هم شکست و بعضی از افراد نامطلوب اسلحه را به دست آوردن و
زندگی مردم در خطر قرار گرفته، عزت و آبروی مردم همچنان مسئولیت بانک ها و دوکان ها در خطر افتاده. بعد از نصف روز ما فیصله کردیم که ناگزیر باید داخلش کابل شویم.
د افغانستان د پلازمینې واټونه یو ځل بیا د نویمې میلادي لسیزې د دویمې نمایي په څیر د طالبانو سپینو بیرغونه ونیول. طالب ځواکونه ټولو دولتي ادارو ته ننوتل. د ښار واټونه د هغو نظامي ګاډو د ګسمو شاهدان و چې طالبانو د پخوانیو افغان نظامیانو څخه ولجه کړي وو. هلته چې تر حده زیاته ګڼه ګوڼه ده، هغه د کابل هوایي ډګر دی چې د حامد کرزي په هوایي ډګر نومول شوی. د ناټو ځواکونه د نورو هیوادونو وګړي او ډیپلوماټان له همدې ځایه له افغانستان څخه وځي. لویدیځو هیوادونو ژمنه کړې وه چې هغه افغانان به چې له دوی سره کار کړی او ژوند یې خطر کې دی له افغانستان څخه وباسي. لسګونه زره افغانان د هیواد د پرېښودلو په موخه د کابل د هوایي ډګر د دروازو شاوخوا راټول شوي وو. دا د 2020 کال د اگست میاشتې یوه له بوګنوونکو شیبو څخه ده چې په ذهنونو کې حک شوې ده. هغه کسان چې د دې الوتکې تر وزرونو لاندې او د الوتکې انجن ته نږدې یې ځای نیولی، د خپل ژوند وروستۍ شیبې تجربه کوي. وسم د هوایی ډګر د دروازو تر شا زیاته ګڼه ګوڼه. څو ځلې ګڼو پر لپسې ډزو خلک یو څه خواره کړل، خو بیا هم ګڼه ګوڼه کمه نه شوه. د امریکا دولت هوایی ډګر ته نږدې د یو تروریستي احتمالي برید خبرداری ورکړ، خو ډیرو کمو خلکو دا خبرداری جدي وګاڼه. بلاخره په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو خونړی برید د اګست په 26 همدې ځای کې وشو. شمیرو ویل چې څه د پاسه 130 کسه د دیارلس امریکایي پوځیانو په شمول په دغه برید کې ووژل شو. د داعش ډلې د خراسان څنګه د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. درې ورځې وروسته د اګست په 29 کابل کې یو بل ناورین رامنځته شو. یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې کابل هوایي ډګر ته نږدې یو کور په نښه کړ چې په نتیجه کې د وو کوچنیانو په شمول د یوې کورنۍ لس غړي ووژل شول. پیل کې امریکایي چارواکو وویل چې د داعش ډلې جنګیالي له منځه وړي، خو وروسته د امریکا د دفاع وزارت ومنله چې دا یوه تېروتنه وه او وژل شوي کسان ټول ولسي خلک.
That the strike was a tragic mistake.
امریکای چارواکو دا هم ویل چې دوی چمتو دي چې د قربانیانو د کورنۍ پاتې غړو ته تاوان ورکړي. کابل له دولسیزو وروسته یو ځل بیا د افغانستان د معاصر سیاسي تاریخ د یو لوی سیاسي بدلون سره مخامخ. دغه ښار دومره ژر د طالبانو لاس ته ولوي چې خپل دوی هم تصور نه وکړي.
هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیاب کیږو.
د طالبانو چارواکو د یو حکومت د جوړولو په سر په خپلو کې د جوړجاړي خبرې کولې. بلخوا پوځي الوتکو د ناټو سرتیری او افغانان له هیواده بهر لیږدول. تر دې چې د اګست 1 ورسېدله او وروسته امریکایي پوځي هم په دې ورځ د کابل هوایي ډګر څخه ووت، هغه څه چې د طالبانو لپاره یوه لویه بریا وګڼل شو.
موږ هغه ځای ته داخل شو. الحمدلله دا د بدري لشکر د استفادي کنډک ملګري دي. الحمدلله
طالبانو له پنشیر درې پرته تقریبا په ټول افغانستان ولکه ټینګه کړې وه.
ما تک تک ما از پنشیر از این خاک از کل افغانستان بسته ما دفاع میکنیم، برای همیش دفاع کردیم در دوره روسا، در دوره انگلیسا، در دوره او دوره طالبا، داله اما از کل افغانستان دفاع میکنیم، دفاع کرده بودیم، دفاع میکنیم.
خو طالبانو در درنو عملیاتو للاری بلاخره در سپتامبر پشپگمه خپل سپین بیرغ د پنشیر ولایت په مرکز هم پورته سربیره پر دې هم د احمد مسعود په مشهی د ملی مقاومت جبهې په نوم ډلې چې رکی بریدونه پای ته ونه رسیدل او تر اوسه هم د دې ډلې او طالبانو ترمنځ په پنشیر او بغلان کې د نښتو خبرونه خپرېږي. په کابل باندې د طالبانو بیا واکمنېدو سره ښځې له کار او تعلیم څخه منع شوې. اقتصاد داسې رکود سره مخ شو چې په تیرو شلو کلونو کې بې ساری نه و. ټولنیز ازادي او د رسنیو فعالیتونه محدود شول. کابل کې ښځو لاریونونه او مظاهرې وکړې خو طالبانو یې مخه ونیوله او ویست.
قهرمان هرگز فراد هست که امروز در تظاهرات مبارزه زنان افغانستان اشتراک کرده بودن با
کمک لطفا خانم آمده پروندو طالبا.
یو شمیر معترض ښځې بندیان شوي او د بخښنې نړیوال سازمان رپورټ ورکړ چې دوی وځورول شوي او ناسم چلند ورسره وشو. د بشري حقونو د څار سازمان هم د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د غیر قانوني او هدفي وژنو رپورټ خپور کړ، خو طالب چارواکو دغه رپورټ رد کړ او ویل چې عمومي بخښنه اعلان کړي. دا کابل لنیولو درې اونۍ وروسته طالبانو خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه. کابینه کې یوازې نارینه او ځینې هغه کسان هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو او امریکا په تور لیست کې.
محترم الحاج ملا سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله.
اوس پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ کال پوره کیږي، خو لا هم کابینه سرپرسته ده او هغه بیرغ چې دلته د ټوپک په ملتیا پورته شوه لا هم نړیوالو ته رسمیت نه لري.
کم کنا